آج ویو 360 میں پاکستان اور روس کے درمیان تجارت دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے کیا معنی رکھتی ہے اور سستے روسی تیل کا کتنا فائدہ عام پاکستانی تک پہنچے گا جانیں گے آج کے شو میں.
18-20% ہماری جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں وہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر آئیں گے.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان نے پہلی بار روس سے خام تیل درآمد کیا ہے. تاریخی طور پر اسلام آباد اپنی ضروریات کے لیے 80% سے زیادہ تیل خلیجی ممالک سے درآمد کرتا رہا ہے, لیکن ملک میں معاشی بحران کی وجہ سے موجودہ حکومت نے روس سے سستا خام تیل درآمد کرنا شروع کیا ہے. حالانکہ یہ ابھی آزمائشی طور پر شروع ہوا ہے, لیکن کیا مستقبل میں روسی تیل کی درآمد سے پاکستان میں پیٹرولیم کی قیمتیں کم ہو سکیں گی, اور کیا اس اقدام سے بھارت کے پرانے اتحادی روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بھی بہتر ہو رہے ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. پاکستان کے روس سے تیل منگوانے کے حوالے سے امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہر ملک کو توانائی کی درآمدات کے معاملے پر پیسے کے لین دین کے بارے میں اپنے حالات کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے. وائس آف امریکہ کے ایک سوال کے جواب میں محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ روسی تیل بڑی رعایت پر فروخت کیا گیا, جو کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے روسی تیل پر لگائی گئی پابندی کا نتیجہ ہے, اور ان پابندیوں کی وجہ سے روسی حکومت کو تقریباً 100 ارب ڈالر کی اضافی آمدنی سے محروم کیا گیا ہے. انہوں نے واضح کیا کہ روس کے خلاف امریکہ کی پابندیوں میں تیل کی درآمد شامل نہیں ہے. اگر پاکستان کی تیل کی درآمدات پر نظر ڈالیں تو پاکستان ہر ماہ تقریباً 6.5 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ خام تیل, 2 لاکھ میٹرک ٹن ڈیزل اور تقریباً 4.25 لاکھ میٹرک ٹن پیٹرول درآمد کرتا ہے. ان مصنوعات کی قدر تقریباً 1.25 ارب ڈالر بنتی ہے. پاکستان کے ادارہ برائے شماریات کے مطابق ملک نے سن 2022-23 کے مالی سال میں پیٹرولیم پروڈکٹس کی درآمد کے لیے 13 ارب ڈالر خرچ کیے. پاکستان نے آزمائشی طور پر روس سے 45,000 میٹرک ٹن خام تیل حاصل کیا ہے, جبکہ حکومت کے مطابق مزید 50,000 میٹرک ٹن تیل آئندہ چند روز میں کراچی پہنچنے والا ہے. انرجی سیکٹر سے ایک اور ڈیولپمنٹ پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو پیٹرولیم کمپنی شیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی پیرنٹ کمپنی شیل پیٹرولیم سے الگ ہو رہی ہے. شیل پاکستان کے مطابق سن 2022 میں پاکستانی روپے کی قدر میں کمی اور واجب الادا وصولیوں کی وجہ سے نقصان کا سامنا کرنے کے بعد کمپنی نے یہ فیصلہ کیا ہے, جس کے بعد عالمی کمپنی نے شیل پاکستان لمیٹڈ میں اپنی تقریباً 77% شیئر ہولڈنگ فروخت کرنے کے عمل کا آغاز کر دیا ہے. پاکستان میں گزشتہ ایک سال کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تقریباً 100 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے. اس کے باوجود عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں چونکہ اب کم بھی ہو رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود پاکستان کی حکومت اس کو پاس آن اس لیے نہیں کر سکی کہ ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہوا ہے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہونے کا پاکستان کے عوام تک وہ فائدہ نہیں پہنچ سکا جس کی وہ امید لگائے بیٹھے ہیں.
ایک عام آدمی کس طرح سے سروائیو کر رہا ہے, اسے لیٹ سپوز اگر 5 روپے اگر پیٹرول کی پرائسز میں مد میں اسے چھوٹ دی جاتی ہے تو باقی چیزیں تو وہیں کی وہیں رہتی ہیں.
تو آف کورس پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ اور ان کی قیمتوں میں کمی وہ انسان کی زندگی پہ ٹھیک ٹھاک اثر انداز ہوتی ہے, اور ایز پاکستانی ہم جس مشکل دور سے معاشی مشکلات سے گزر رہے ہیں تو یقیناً اس کا ٹھیک ٹھاک ہماری زندگیوں میں اثر ہے.
تو دیکھیں جب پیٹرول سستا ہوتا ہے 8 روپے یا 12 روپے جو بھی مطلب گورنمنٹ پرائز ایڈجسٹ کرتی ہے, اس سے ہماری لائف میں کوئی فرق نہیں پڑتا. چیزیں اتنی زیادہ مہنگی ہیں اور اس کے اگر چیز پیٹرول سستا بھی ہو تو اس کے بدلے آپ دیکھیں بجلی 50% مہنگی, گیس 50% مہنگی کر دی ہے. جو میرا بل پچھلے سال مئی میں 2500 روپے آیا تھا اور اس سال 6,350 روپے بل آیا.
پاس دو گاڑی تھی پہلی, میں نے ایک گاڑی بیچی ہے, ایک گاڑی میرے پاس ہے جو پہلے میں جتنا چلاتا تھا اس کا ابھی 10% میں نے وہ چھوڑ دیے, باقی میں یہ پبلک اس کو یوز کر لیتا ہوں. ظاہری بات میں جو مجھے بہت اس سے وہ ہوتا ہے, مینٹلی میں سفر ہو رہا ہوں.
اگر آپ اس حساب سے پوچھیں گے کہ کس تناسب سے قیمتوں میں اضافہ یا قیمتوں میں کمی میری ذاتی زندگی پہ ایز پاکستانی باقی پاکستانیوں کی طرح اثر انداز ہوئی ہے, تو انسان اپنی جیسے بجٹ میں آ کے انسان اپنے اخراجات کا وہ پلاننگ منصوبہ بندی شروع کر دیتا ہے, تو میں نے بھی یقیناً اپنے اخراجات کی منصوبہ بندی کی ہوگی, اور ہم اپنے پیٹرول اپنی آپ موبلائزیشن کم کر دیتے ہیں کہ مجھے آنا جانا ہے, جہاں میں گاڑی پہ جاتا ہوں وہاں میں اس جھنجھٹ سے بچوں اور گاڑی پہ پیٹرول کی بجائے میں موٹر سائیکل پہ چلا جاؤں. تو انسان اپنے اخراجات کی کیلکولیشن بھی اسی حساب سے کرتا ہے کہ جس تناسب سے پیٹرول کی قیمتیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں.
پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ پیٹرولیم کی پرائسز جو ہیں وہ گورنمنٹ کی باڈیز ریگولیٹ کرتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ بہت سے ممالک میں دنیا میں پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں یا جو پیٹرولیم پرائسز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ مارکیٹ میں جو بھی پلیئرز ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, ڈیمانڈ اور سپلائی کی بیسس پہ وہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. اب آج ہی جس طرح سے پاکستان کی وزیر مملکت نے کہا کہ پاکستان میں 10 روپے شاید جو ہے اس وقت جو پروپوزل ڈسکس ہو رہا ہے کہ 10 روپے لیوی بڑھائی جائے گی پیٹرولیم پرائسز پہ, وہ شاید آنے والے دنوں میں وہ بھی ریفلیکٹ کرتی نظر آئے, کیونکہ IMF کی طرف سے کنسرنز شو کیے جا رہے ہیں جو اب تک پاکستان کا بجٹ آیا ہے اور خاص طور پہ ٹیکس ٹارگیٹس رکھے گئے ہیں کہ وہ کیسے پورے کیے جائیں گے. پاکستان کے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے روس سے سستے تیل کی درآمد کے بارے میں بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ وہ جلد ہی آذربائیجان سے سستی مایا گیس بھی پاکستان لانا شروع کریں گے. کہ وائس آف امریکہ کی ایرم عباسی سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت مستقبل میں اپنی کل درآمدات کا 20% تیل ڈسکاؤنٹڈ قیمت پر لینے کی ارادہ رکھتی ہے.
دیکھیے جو ہماری کمرشل ڈیٹیل ہے وہ آئی ایم ناٹ ایٹ لیبرٹی ٹو شیئر دا کمرشل ڈیٹیل, تو یہ کمپنیوں کے درمیان کے معاہدے ہوتے ہیں جو جو پبلک میں نہیں لائے جاتے.
منسٹر آپ یہ تو ہمیں بتا سکتے ہیں نا کہ عوام کو کس سطح پر فائدہ ہوگا, کیا جو ہے تیل کی قیمت میں کمی آئے گی اور کتنی آئے گی؟
دیکھیے ہمارا تقریباً 20% ہماری جو تیل کل ملا کے جو تیل ہے وہ ڈسکاؤنٹڈ پرائسز پہ آئے گا. ہمارے ملک میں تقریباً 50% کروڈ آتا ہے اور 50% ڈیزل اور پٹرول جسے ہم موٹر گیسلین کہتے ہیں وہ آتا ہے, تو ہماری کوشش یہ ہے کہ 1/3 جو کروڈ ہے وہ سستے نرخ روس سے آئے. اس وجہ سے اگر آپ اوور آل دیکھ لیں گے تو 18-20% ہماری جو پٹرولیم پروڈکٹس ہیں وہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر آئیں گی, اور جیسے جیسے تسلسل تیل کے آمد کا بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے تیل کی قیمت کے اوپر یہ سستا تیل یا سستا خام تیل لینے کے اثرات جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے, لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم.
یہ بتائیے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے پیمنٹس بیلنس آف پیمنٹس کرائسس چل رہا ہے, آپ کے جو قرضوں کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہو کے پا رہے, ملک میں ایک آمدن اور اخراجات میں اتنی جسے کہتے ہیں کہ آسمان زمین کا فرق ہے, تو ایسے میں اگر آپ کو ڈسکاؤنٹڈ تیل مل بھی جائے آپ کو نہیں لگتا کہ اگر کریڈٹ پہ ملتا تو اس کا زیادہ فائدہ ہونا تھا اس وقت جب کہ پاکستان خود کیش ٹریپڈ ملک بنا ہوا ہے؟
نہیں, مجھے تو بالکل نہیں لگتا. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوگا, اور جہاں تک کریڈٹ ٹرمز ہیں ہماری ایل سیز کے اندر کریڈٹ ٹرمز جو ہیں وہ امبیڈڈ ہوتی ہیں, اور ہم کریڈٹ پہ بھی جو آپ جو بات کر رہی ہیں اس کی بھی کوشش کر رہے ہیں. بعض ممالک سے ہمارے تعلقات ایسے ہیں کہ اگرچہ ہمیں بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ نہیں ملتا مگر ہمیں بڑا لمبا کریڈٹ ملتا ہے. اس وقت آذربائیجان کے ساتھ گفتگو میں اور کانٹریکچول, بلکہ ان کی طرف سے تو کانٹریکٹ آ گیا ہے, ہم نے اب اس کو آگے بڑھانا ہے. اس میں وہ ہمیں ہر مہینے ایک سستا ڈسٹریسڈ کارگو LNG کا لے کر دیں گے, تو ہم LNG کا بھی سودا کر رہے ہیں, ہم خام تیل کا سودا بھی کر رہے ہیں. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ تیل نہیں لیتے تو پھر ہم مہنگا تیل خریدیں گے, تو ہم مہنگے تیل کو سستے تیل سے ریپلیس کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ اگر ہم یہ تیل نہ لیں تو ہمیں دوسرا تیل نہیں لینا ہوگا, دوسرا تیل تو پھر بھی لینا ہوگا. تو اس وجہ سے یہ جو آئیڈیا ہے بیلنس آف پیمنٹ کا, ایک صورت اگر ہم یہ نہیں لیتے تو پھر ہمارا بیلنس آف پیمنٹ زیادہ خراب ہوگا, مگر اگر ہم سستا تیل لیتے ہیں تو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کم خراب ہوگا.
اور آپ یہ جو رشیا کے ساتھ آپ کی ڈیل ہوئی ہے یہ آپ ساری چائنیز کرنسی میں کریں گے؟
بہت سی کرنسی زیر بحث آئی تھی, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ڈالر میں ہو یا AED میں ہو یا وان میں ہو, جو بھی کرنسی فلوئڈ ہوتی ہے وہ کانٹریکٹ بائی کانٹریکٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جن سے ہم تیل خرید رہے ہیں ان کو کیا کرنسی سوٹ کرتی ہے, ان کی پریفرنس کیا ہے, ہمارے پاس لیکویڈیٹی کس چیز میں ہے, اور اس بنیاد پہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں کس کرنسی میں اس ٹرانزیکشن کو سٹرکچر کرنا ہے.
لیکن یہ والی ٹرانزیکشن, یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ والی آپ کر رہے ہیں چائنیز کرنسی میں؟
جی میرا خیال ہے, میرے پاس اس وقت اس کی کمرشل ڈیلز ڈیٹیلز تو نہیں ہے, آج مجھ سے اور بھی ایک دو لوگوں نے یہ پوچھا ہے. ٹو دی بیسٹ آف مائی ریکلیکشن یہ پروبیبلی یہ والی شپ جو آئی ہے اس کی ٹرانزیکشن چائنیز RMB میں سٹرکچر ہوئی.
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس پوری کیپیبلٹی موجود ہے کہ وہ روسی تیل کو ریفائن کر سکے؟
نہیں نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. پاکستان کی جو ریفائنریز بنی ہیں وہ پرانے زمانے کی ٹیکنالوجی ہے और ये रिफाइनरीज बनी हैं लाइट अरेबियन क्रूड की बुनियाद पे। तो आइडियल फ्यूल जो पाकिस्तान के लिए है वो लाइट अरेबियन क्रूड है, लेकिन हमारी जो रिफाइनरीज हैं हमने वहां से सैंपल्स भी मंगवाए हैं, उसकी केमिस्ट्री भी मंगवाई है, उसको लैब में टेस्ट भी किया है, और पीआरएल जो है उनका ये ख्याल है कि वो लाइट अरेबियन क्रूड के साथ मिक्स करके तकरीबन एक तिहाई रूसी खाम तेल इस्तेमाल कर सकते हैं।
पाकिस्तान की मईशत को रूस से खाम तेल दरामद करने का कहां तक फायदा हो सकता है और कितने मकदार में रूस से तेल मंगवाना पाकिस्तान के मौजूदा मौशी हालात में मुमकिन है, इस पर बात करते हैं नशीद मलिक से, टॉप लाइन सिक्योरिटीज से मुंसलिक हैं। नशीद, इस वक्त तो रूस से आजमाइशी बुनियादों पर तेल की दरामद शुरू हुई है, लेकिन आपके अंदाजे के मुताबिक अगले माली साल में कितनी मकदार में पाकिस्तान तेल मंगवाना चाहेगा?
जी, जैसे अभी एनर्जी मिनिस्टर ने भी बताया कि 1/3 हम इंपोर्ट कराएंगे रशिया से, तो रियलिस्टिकली अगर हम देखें तो फुली जो है वो उसकी तरफ जाना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि ये इसके इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे सऊदी अरब, यूएई, इन ममालिक से जिनके पास से नॉर्मली हमारे पास से क्रूड ऑयल और दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो इनके साथ हमारे रिलेशनशिप्स भी हैं, ब्रदरली रिलेशंस हैं। उसके अलावा फिर ये कि हमारी, जैसे ये एनर्जी मिनिस्टर ने भी अभी फरमाया कि हमारी जो रिफाइनरीज हैं उनके पास कैपेबिलिटी तो है रिफाइन करने की, लेकिन वो ऐसे डेवलप्ड हैं कि वो अरब लाइट को ही रिफाइन करने के लिए सूटेबल है। अच्छा, रिफाइनरीज होता क्या है? रिफाइनरीज में बेसिकली होता ये है कि क्रूड ऑयल को लिया जाता है और फिर क्रूड ऑयल को कन्वर्ट किया जाता है इनटू वेरियस प्रोडक्ट्स। मतलब आप क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं और जो आपको आउटपुट मिलता है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। वो मोटर गैसोलीन होता है जो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, डीजल होता है, फर्नेस ऑयल होता है जो इंडस्ट्री में यूज होता है, और उसके अलावा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, केरोसिन, नेफ्टा और डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिनके डिफरेंट वगैरह यूजेस हैं, जेट पेट्रोलियम।
लेकिन नशीद,
अगर आप यूज करेंगे तो
इसी को मैं चाहूंगा, इसमें आप एक और चीज भी एड्रेस करते चलें, जिस तरह से आपने भी मेंशन किया और मिनिस्टर भी इससे पहले कह रहे थे कि रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है पाकिस्तान की वो कुछ इस लिहाज से लिमिटेड है कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिफाइन कर सकता है पाकिस्तान का जो रिफाइनिंग सिस्टम है, तो इसमें आप समझते हैं कि एक सिर्फ लाइट क्रूड ऑयल ही का मसला है अरेबियन क्रूड की, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, या ओवरऑल कैपेसिटी का भी इशू है पाकिस्तान की, रिफाइनिंग कैपेसिटी का भी इशू है? कितनी कैपेसिटी है पाकिस्तान की रिफाइनिंग की और कितना तेल पाकिस्तान इम्पोर्ट करता है, डिफरेंस कितना है दोनों में?
नहीं, पाकिस्तान की रिफाइनरी कैपेसिटी का बिल्कुल इशू नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 40-50% जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो आइडल पड़ी होती है एक टाइम पे। उसका रीज़न यही है कि पाकिस्तान की रिफाइनरीज चूंकि लाइट फॉर्म ऑफ क्रूड्स को रिफाइन करने के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं, तो पाकिस्तान की रिफाइनरी जो है फर्नेस ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, मतलब 20-30% फर्नेस ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। तो फिर वो जो फर्नेस ऑयल होता है वो या तो आइडल पड़ा रहता है, क्योंकि अब जाहिर शिप्स में भी फर्नेस ऑयल का यूज़ इंटरनेशनली कम हो गया है, क्योंकि वो पोल्यूटेंट है बहुत बड़ा, वो सीज को और इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। फिर उसके अलावा पावर जनरेशन में भी मेरिट ऑर्डर में जो फर्नेस ऑयल है वो नीचे चला गया है, क्योंकि अब पाकिस्तान की पावर जनरेशन LNG और न्यूक्लियर के प्लांट्स लगे हैं अभी रिसेंटली, उन पर होती है, हाइडल पर होती है, तो वो मेरिट ऑर्डर में नीचे चला गया। तो फिर पाकिस्तान के पास फर्नेस ऑयल के लिए ऑप्शन यही बच जाता है कि या तो उसको रखें या उसको डिस्काउंट के ऊपर या लॉस के ऊपर एक्सपोर्ट कर दें, जिस तरह अभी पिछले दिनों हमारी रिफाइनरीज ने एक्सपोर्ट किया भी है। तो इसीलिए हमारी रिफाइनरीज फुली रशियन ऑयल के ऊपर ऑपरेट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो रशियन ऑयल के ऊपर फुली ऑपरेट करेंगी तो रशियन ऑयल हैवी होता है, और हैवी होता है इसकी वजह से वो फर्नेस ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो फिर ज़ाहिर है जब वो फर्नेस ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो उसका कोई यूज़ नहीं है।
तो लास्ट पे निशित, कितना डिफरेंस आप समझते हैं कि रशियन ऑयल जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे ओवरऑल और डेफिनेटली मासेस के लिए किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा होगा डाउन द लाइन?
जी, अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समराइज करूं तो जो हमारी प्राइसेस हैं वो 5-10 rupees कम हो सकती हैं, अगर हम ये जिस तरह इन्होंने रेशियो बताई कि 30-50% अगर हम रशियन यूज करें और बाकी की परसेंटेज हम अरब लाइट यूज करें रिफाइनिंग के। तो अब उसमें फिर इशू ये आएगा कि 10 रुपीज तो लेवी बढ़ाने की भी बातें हो रही है, जिस तरह से अभी आपने अपने पैकेज में भी मेंशन किया इस 50 से 60 रुपीज हो रही है, तो वो जो इफेक्ट है वो वहां पे निगेट हो जाएगा। फिर ये है कि इकोनॉमी में 150 to 300 million dollars का डॉलर सेविंग होगी, यानी फॉरेक्स सेविंग होगी रशियन ऑयल से।
लेकिन फॉरेक्स सेविंग की जब बात कर रहे हैं नशीद, जिस तरह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हवाले से जो सेविंग्स की बात कर रहे हैं, चीन के साथ भी पाकिस्तान की तजारत में अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि चीनी करेंसी इस तजारत के लिए ट्रेड हो रही जो है वो यूज हो रही है, तो पाकिस्तान की दरामदात का तनासब और चीन का अगर हम ओवरऑल देखते हैं हजम, तो उसमें भी पाकिस्तान ज्यादा दरामद कर रहा है, तो चीनी करेंसी में भी अदायगी तो करनी होगी, फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर तो उसके बावजूद आएगा।
जी जी बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपको डॉलर बेच के उसकी जगह युआन खरीदने पड़ेंगे, तो वो स्वॉपिंग होगी, करेंसी स्वॉपिंग होगी। तो जो सेविंग आएगी वो करेंसी की वजह से नहीं आएगी, वो इस वजह से आएगी कि रशियन ऑयल आपको थोड़ा डिस्काउंट पे मिलना होगा,
तो सिर्फ इस डिस्काउंट
कोई सेविंग नहीं होगी।
राइट right. बहुत बहुत शुक्रिया नशीद, आप हमारे साथ थे, और आपके ख्याल में जिस तरह से जो इम्पैक्ट आएगा वो सिर्फ इस लिहाज से आएगा कि जो डिफरेंस ऑफ प्राइस होगा उस पर पाकिस्तान के मास तक शायद वो बेनिफिट पहुंच सके, अगर उसमें भी लेवी गवर्नमेंट जो है वो बढ़ाती बहुत ज्यादा नहीं है। तो बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान और रूस के दरमियान 75 साल से सफारती ताल्लुकात हैं, दोनों ममालिक के ताल्लुकात माजी में कोई बहुत करीबी नहीं रहे, लेकिन आलमी सियासत में हालिया तब्दीलियों के बाद किस तरह दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, इस हवाले से रूस के वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लावरोव ने इसी हफ्ते खसूसी पैगाम भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस हमेशा से पाकिस्तान के साथ तआवुन को फ़रोग देने का हामी रहा है और किसी भी तरह के हालात में इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा।
गुज़श्ता 75 बरसों में पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहा है, तहम रूस हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ तआवुन को वुसअत देने का ख्वाहिशमंद रहा है और वो किसी भी तरह के हालात में अपने अजायम से पीछे नहीं हटा। 1980 की दहाई में अफगानिस्तान में तनाजे के बावजूद सोवियत माहरीन की जानिब से कराची में तामीर की जाने वाली सबसे बड़ी स्टील मिल में शिरकत इसकी बड़ी मिसाल है। आपके मुल्क में बिजली पैदा करने का गुड्डू थर्मल पावर प्लांट भी उसी वक्त तामीर किया गया था। आजकल हमारे ताल्लुकात एतमाद की बुनियाद पर आगे बढ़ रहे हैं।
पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में बेहतरी क्या सिर्फ दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात की वजह से ही है या दुनिया में होने वाली तब्दीलियों का भी इसमें कोई हाथ है, और आने वाले दिनों में माजी में भारत के करीब समझे जाने वाले रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कितने पायदार हो सकते हैं, इस पर बात करते हैं। साबिक सफारतकार एजाज अहमद चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। एजाज, पाकिस्तान गुज़िश्ता कुछ बरसों में रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करता आया है, इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म रूस का दौरा किया, अब जबकि तेल की दरामद शुरू हो चुकी है, आपके ख्याल में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है दोनों मुल्कों के तालुकात में?
जी कह सकते हैं जी, टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि एक ओवरऑल पॉलिसी तब्दील हो रही है पाकिस्तान की कि अब हम तमाम दुनिया के बड़े ममालिक या ताकतों के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, खुसूसन इक्तसादी ताल्लुकात, और ये पहले ऐसे नहीं, पहले तो आपको याद है कि कम अज कम तीन ऐसे मौके आए थे जिस पर एक सुपर पावर के पलड़े में सारा वजन डाल दिया था। अब ये एहसास हो रहा है कि उसके मुजमरात ज़्यादा होते हैं, पाकिस्तान को सबके साथ ताल्लुकात रखने चाहिए और जहाँ से उसको इक्तसादी फ़ायदा मिले वो उसके साथ डील करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये अभी जो रूस के साथ हमने ये कदम उठाया है और देखेंगे कि वो पूरी तरह कितना रिफाइन होता है और उसको आगे मजीद बढ़ाया जा सकता है या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में सिम्बॉलिक स्टेप जो है वो बिल्कुल रजिस्टर हुआ है सारी जगहों पर कि पाकिस्तान रूस के साथ भी और दूसरी तमाम मुल्कों के साथ भी ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद पर और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर रखना चाहिए।
तो गुज़िश्ता अगर हम कुछ सालों का जायजा लें, खासतौर पर 10-15 वर्षों में भारत और अमरीका के दरमियान करीबी दिफाई और मुआशी ताल्लुकात बने हैं, भारतीय वज़ीर आज़म चंद हफ्तों में सरकारी दौरे पर वाशिंगटन भी आ रहे हैं, दूसरी तरफ भारत रूस से तेल दरामद करने के अलावा बाकी तजारत भी जारी रखे हुए है, तो पाकिस्तान के लिए अमरीका और रूस के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन रखना कितना चैलेंजिंग हो सकता है?
देखिए, ये बहुत बात की जाती है कि पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज होगा कि वो चीनी ब्लॉक में रहे या अमरीकी ब्लॉक में जाए یا روسی بلاک میں رہے یا ایک نیا بلاک. یہ بلاک پالیٹکس جو ہے ہماری اس وقت خارجہ پالیسی جو چل رہی ہے اس کے اندر بالکل فٹ ان نہیں ہو رہی. میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کا اس وقت یہ اس طرح کی سر جنگ ہے بھی نہیں جو امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان تھی, بڑی ڈفرینٹ. ابھی آپ چین اور امریکہ کو دیکھ لیجیے, یہ اب ڈی کپل کی بات نہیں کرتے ہیں, ڈی رسک کی بات کرتے ہیں. یورپین بھی چین کے ساتھ ڈی رسک کہتے ہیں, ڈی کپل نہیں کہتے ہیں, کیونکہ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ تعلقات کی نوعیت اب بدل رہی ہے اور یہ آپ کے الائنسز جو ہیں وہ کہیں آپ کوئی ملک آپ کا کسی چیز میں ساتھی اور کسی چیز میں وہ حریف ہے. تو یہ میرے خیال میں سلسلہ پاکستان کے ساتھ بھی رہے گا اور پاکستان کے لیے کوئی اس کو توازن رکھنا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نے خود ابھی بتایا تھا اپنے انٹرو میں کہ امریکہ نے تو خود کہہ دیا کہ بھائی امریکہ اب روس سے اگر کوئی ڈسکاؤنٹڈ تیل لے رہا ہے تو امریکہ کو اس پہ اعتراض نہیں ہے, ویسے بھی اس کے اوپر سینکشنز نہیں ہے تیل کے اوپر. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے یہ درست قدم اٹھایا ہے, ایک اچھا اسٹیپ لیا ہے, اور اس کا بالکل ہرگز یہ مطلب نہیں لیا جانا چاہیے کہ پاکستان کسی بھی طور امریکہ سے دور ہو رہا ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں جس طرح سے آپ نے بات کی کہ اب جو ہے وہ ہر چیز کو الگ رکھ کے دیکھا جا رہا ہے, تو پاکستان کے جو یوکرین کو اسلحہ فراہم کرنے کی خبر بھی آئی, کیا اس سے آپ کو لگتا ہے کہ روس کے ساتھ جو تعلقات بن رہے ہیں یا بننے جا رہے ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں یا ان کو بھی بیلنس کیا جا سکتا ہے الگ سے؟
جی, میرے خیال میں یہ اس کی تصدیق نہیں ہو سکے کہ پاکستان یوکرین کو اسلحہ بیچ رہا ہے, تو اس لیے میں اس مفروضے پر نہیں جاؤں گا کہ یہ کام ہو رہا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان یوکرین سے خریدا کرتا تھا, ٹینک لیتا تھا اور بھی چیزیں لیتا تھا, گندم بھی لیتا تھا, وہ ساروں کی سپلائیز جو ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں. پاکستان بھی یوکرین وار سے اتنا ہی متاثر ہوا ہے جتنے دوسرے ممالک ہوئے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اگر اقتصادی مفادات کے لیے کوئی بھی تعلقات قائم کرے کسی بھی ملک کے ساتھ تو اس کے اوپر تیسرے ملک کو کوئی بات نہیں کرنے کا حق. آپ ہندوستان ہمارے پڑوسی کی مثال دے رہے تھے کہ وہ امریکہ کے ساتھ کے بڑے قریبی حلیف ہیں آج کل, لیکن آپ نے دیکھا کہ چین کے ساتھ ان کے اقتصادی تعلقات میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ بڑھاوا ہی آیا ہے. تو اسی طریقے سے دنیا کا ہر ملک یہ چاہتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے اقتصادی مفاد کی خاطر ہر ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کو استعمال کرے.
تو روس کی جو یوکرین میں جنگ ہے اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ چین روس کا حمایتی ہے اور چین اور امریکہ کے تعلقات اس وقت تناؤ کا شکار ہیں, کچھ سے پہلے آپ نے بھی حوالہ دیا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خطے میں روس اور چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے؟
جی کیوں نہیں. دیکھیں پاکستان ایس سی او کا ممبر ہے جس میں روس اور چین نمایاں بڑے ممالک ہیں. ویسے بھی چین کے ساتھ تو ہماری بہت ہی گہری دوستی رہی ہے, ہمیشہ سے رہی ہے, کوئی آج کی بات نہیں ہے. اور چین کے اندر ایک جو چیز بہت پاکستان میں پسند کی جاتی ہے کہ چین کی طرف سے کبھی پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت بھی نہیں کی جاتی, اور بین الاقوامی فورم کے اوپر بھی پاکستان کی حمایت کرتے ہیں نظر آتے ہیں چینی. تو اس وجہ سے چین, اور پھر انہوں نے سرمایہ کاری بھی پاکستان میں اس وقت کی جب دنیا میں کوئی نہیں کر رہا تھا, بڑی دہشت گردی کا ماحول تھا پاکستان میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ چین کے ساتھ تو رہیں گے. اب روس کا ایک نیا باب کھل رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ روس تو یورپ کے ساتھ بہت گہرے اس کے اقتصادی تعلقات تھے جو سینکشنز کی وجہ سے ختم ہوئے, تو ایک قدرتی امر تھا کہ روس نے بھی اب ایشیا کی طرف دیکھنا شروع کر دینا تھا, اور انہوں نے چین کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی اسی ڈائنامک کا فائدہ اٹھا رہا ہے, تو بالکل اس کا حق ہے کہ وہ یہ فائدہ اٹھائے, اس سے کوئی تیسرے ملک کو خائف نہیں ہونا چاہیے.
بہت بہت شکریہ اعزاز, آپ ہمارے ساتھ تھے, سابق سفارتکار اعزاز چودھری ہمارے ساتھ تھے, اور جس طرح سے پاکستان کا اور رشیا کے ساتھ اس وقت جو آئل کا معاہدہ ہوا ہے اس کو ایک سمبولک جو ہے ایونٹ قرار دے رہے تھے, بہت شکریہ اعزاز آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voa urdu, یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے voa urdu کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. Thank you.
نن شپې په خبرونو کې د افغانستان په اړه د اسلو غونډه، ناروی د طالبانو ځینې استازي، سیاستوال او د مدني ټولنې فعالان راغونډ کړي چې د افغانستان پر حالاتو وغږیږي. یو شمیر ښځې وایي چې د طالبانو رابلل د نړیوالو قوانینو پر خلاف دي. پر ترامپ د لګیدلو تورونو څېړل، د امریکا پخوانی ولسمشر ځان بې ګناه بولي او وایي چې د محرم اسناد نه دي ساتلي. د عدلي وزارت بیا وایي چې ترامپ محرم اسناد وړي دي. او په کمپونو کې د مسلمانو کډوالو ژوند، د امریکا او مکسیکو په پوله د کډوالو په یو کم کې مسلمانو کډوالو ته حلال خواړه ورکول کیږي او د لمانځه لپاره جلا ځایونه جوړ شوي دي.
السلام علیکم، مخامو په خیر. نن چهارشنبه د جون د میاشتې 14مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیبیم. پدې خبرونه کې زما همکار سید عزیز الرحمن د ناتو د مشر سره د امریکایي چارواکو د لیدونو کتنو جزئیات شریکوي او د پروګرام لمیلما محمد طارق بزګر سره د سلو پر غونډه بحث کوو. له دوه اړخ په مننه پروګرام د افغانستان په اړه په یو مهم مطلب پیلوم. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت په نوښت د افغانستان په اړه د بحث لپاره د طالبانو یو شمیر استازي، افغان سیاستوال او د مدني ټولنې فعالان اسلو ته بلل شوی دي. د دغې غونډې په دویمه ورځ یو شمیر مېرمنو په اسلو او کابل کې مظاهره کړې دي او د غونډې ته د طالبانو بلل د نړیوالو قوانینو خلاف بللي.
په ناروی کې د افغانستان په اړه غونډه، د دې غونډې په دویمه ورځ یو شمیر افغان میرمنو د ناروی د بهرنیو چارو وزارت او د غونډې تر سره کېدو ځای مخې ته اعتراض وکړ. مینا رفیق ایولو هغه میرمن ده چې اوسنو ته طالبان را بلل سره مخالفت ښودلې. میرمن رفیق امریکا غږ ته وویل چې طالبان د افغانانو استازي نه دي او د ناروی له حکومت څخه غواړي چې د دوی له پیسو څخه ناوړه ګټه وانخلي.
همه خیم سال بار بایکات کردن، نه میلیون ها دلار هفته وار برشون روان کردن که زندگی از وضعیت هر شده ای پیسه را کسیم که خودشان ها میفهمن. امره وزارت کار جمع جلسه داشتیم، حالا با ای پیسه را بر خودشان استفاده میکنن، بر مردم غریب افغانستان نمیره. میخواییم که او کمک های خود را قطع بکنن تمام دنیا و خصوص ناروی و یا از طرف سیاست هم تمام روابط خدا باید از قطع کنن و به رسمیت نشناسن.
میرمن رفیق د ناروی له حکومت څخه غواړي چې د طالبانو سره باید تعامل ونه کړي.
باید طالبان به رسمیت بشناسن و نه باید امرای طالبان تعامل کنن. باید از اگینست علی طالبان باشن. زنان افغانستان بالای 51% جامعه را میسازن. وقتی که طالب تروریست زن افغانستان انسان حساب نمیکنه، اصلا نمیبینه که اونها انسان هستن یا نه، چطور امرای یک گروه تروریستی فاشیستی اینا میتونن تعامل کنن؟
د اسلو د ازادي انجمن درې ورځنی غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازي، سیاستوال، د مدني ټولنې فعالان او د طالبانو استازي ګډون لري. د معلوماتو پر اساس په دې غونډه کې د افغانستان پر ستونزو بحث کیږي. هماله په کابل کې د ارغوانی شنبه د ورځې په نوم د افغان مرمنو یو خزښت او یو شمېر نورو مرمنو د بند دروازو تر شا په یو اعتراضي غونډه کې په افغانستان کې د طالبان تر واک لاندې د خزو په وضعیت او د استاد غونډ تر سره کېدو په وړاندې اعتراض کړی دی. د مرمنو وایي د استاد غونډه ته د طالبانو د اساسو بلل د ملګرو ملتونو د منشور او د نړیوالو میثاقونو او د بشري حقوقو د کنوانسینونو خلاف عمل دی.
نشست ناروی توسط NGO های ترتیب شده که تخصص مذاکرات با گروه هایی که سابقه خشونت داشتند ایتو تخصص دارند و به این سبب از حکومت خود پول میگیرند که کارشانی است که پرنسیپ های حقوق بشر به این گروه هایی که سابقه خشونت دارند معرفی میکنند. کسانی که از کابل سفر کردند صلاحیت کدام مذاکره معنادار در اوجه ندارند.
نشست اسلو در تضاد با موارد حقوق بشری است و طالبان جنایات را که در افغانستان انجام می دهند مستحقی نیستند که کشور دموکرات مانند ناروی به طالبان نشست برگزار کند و به گونه طالبان را به جامعه جهانی معرفی بکند تا رسمیت بگیرند. بناهن این نشست در حال در کشور ناروی برگزار می شود که افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان به پناهگاه امن حراس افغانی تبدیل شده است.
یوشمرشنون که وعید طالبان و کوم اساس چید استو په غونډه کې ګډون کړي د مانلرون کو مذاکره صلاحیت نه لري.
طالبان منحیث گروه تروریستی در طول نزدیک به 2 سال گذشته جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نقص گسترده حقوق بشر را مرتکب شده است.
نږدې 2 کال وشول چې طالبان واک ته رسیدلی دي، خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د اسلو د غونډې په اړه د دعوت خپرونې مشر او څېړونکي محمد طارق بزګر سره خبرې کوم چې د همدا اوس په سکایپ له ناروې نه پروګرام سره ملګری شوی دی. بزګر صاحب سلامونه او نیکی هیلې. دا دویمه غونډه ده چې د ناروې په کوربتوب جوړیږي. د دې غونډې او د تیرې هغې توپیر په څه کې دی او د طالب استازو حضور دا ځل څومره مهم ارزوي تاسې؟
مننه تاسو، سلامونه ټولو درنو لیدونکو ته او تاسو ته. د دې فرنټری غونډې سره دا د تیر ځل چې غونډه جوړه شو هغه مشخصه د افغانستان په ارتباط و، او دا غونډه د یو عمومي غونډه ده چې د پاجندا کې افغانستان نشته. د مختلف انجوګان دي چې د ناروی د حکومت یا د خارجه وزارت په مرسته باندې هر کال د اوسلو پیس فورم لاندې دا جوړیږي. په اوسنۍ اجنډا کې چې دا غونډه پرون شروع شوې ده، پرون نن او سبا ته افغانستان نشته، ما افغانستان بس ما کې نشته مشخص ډول باندې. قدلته درې طالب چارواکي چې د ناروی حکومت ویل چې دا ټیټوبه ملکی کسان نشي دوی را بلې لري ترڅو په دا خبرو کې خپل او د نور نظرونه واوري او د غونډو کې په نور موضوعات باندې خبرې کوي. هغه کې په عمومي ډول د بشر حقوق، د بیان ازادي او نور څه دي په دې باندې دا د نظر تبادله وکړي. فقط همدغه دي فرق د مخکنی غونډې صدا ده چې مخکنی غونډه مشخصه لوی او یوازې د افغانستان په ارتباط باندې، او دا غونډه په شخص د افغانستان په ارتباط نه ده، بس نه افغانستان په چنده کې نشته، بلکې د غونډې څنډه کې بعد هغه افغانان مخالف او طرفدار یعنی حکومت او طالبان حکومت او نور بغږیږي. بل
صحیح پرې باندې پوه شي پاسلی اجنډا کې نشته، اما فرعي اجنډا د افغانستان په اړه ده، او ځکه نو د خلک ورته بلل شوی دي. لکه څنګه چې تاسو ول د غونډې ته ټیټ پوړي طالب استازي بلل شوی، خو بعض بیا په لوی هیوادونو مسایلو کې چې تاسو زینو ته اشاره وکړه، دغه طالب استازي څومره د لوی بحثونو واقعي صلاحیت لري؟
تر کومه ځای چې مونږ ته یا ټول افغانانو ته معلومه ده، دا خو درې ټیټو د طالبان د چناروي تر غلې ز فکر نه کوم دوی د کوم اجرایی صلاحیت ولري. مونږ یې نو اکثر وخت په کابل کې هغه چې دوی د وزیرانو په نوم یا د صدر اعظم په نوم ناس هغه صلاحیت نه لري، هغه یو څه وايي خو بیا عملا بل څه کوي، نو فکر نه کوم دوی د کوم اجرایی صلاحیت ولري.
سی د دې غونډې د اجنډا په اړه هم یو لړ پوښتنه شته. رسنیو ته اجازه نه ورکول کیږي چې له برخوال سره خبرې وکړي. ولی که د سیاسي آزاد بحث چې په حقونو باندې د خلکو همدارنګ د رسنیو په ازادۍ او یا په نورو ازادۍ باندې، ولی باید د رسنیو د خبري پوښښ مخه ونیول شي؟ او ولی د غونډې اجنډا باید څرګند نه وي؟
نه، د غونډه اجنډا معلومه ده، اوس که دوی سره اوسلو پیس فورم ته ورشي دا غوی پانه کې ټول ارسی لیکلي شو دوی کوم پروګرامونه لري او څه وايي. غونډه ته په ورتګ باندې بندیز نشته، خو دا غونډه د چارت څوکړي باید مخکې نه تر راجستر شوی یا ټیکټ اخیستی چې ورشي. زه مسلسل ډول باندې هر کال دوی ما دعوته د ژورنالیست په توګه باندې ورشم، خو زه تیر کال او سکل نه مرغله. طالبان کوم ځای چې خبر يم، طالبان یا نور اغه زمنګ د کور نه زکه چې د 10 کیلومتر د ځنګل د نیولې هوټل دی هلته وسیږي، او بل کانفرنس یا غونډه په وسلو کې د چالت کم بندیز نشته.
صحیح آیا تاسو دې فرصت پیدا کړه چې له دغه طالب چارواکو سره د خبريال په صفته وګورئ؟
نه، که زه غواړم کېدای شي ډېر ستونزه نه خو نه ما دا کار نه دی کړی، زه په نورو کارونو کې باندې ما نه غواړم ورشم.
سی ممکن تاسو نه مونږ د همکاري غوښتنه وکړو، ځکه چې په دې غونډه کې په دې مهمه غونډه کې د طالب چارواکي حضور لري او مونږ سره غواړو په دې برخه کې خبري وکړو، خو اکثرا دوی نه حاضرې ګل رسنیو سره خبري وکړي. په هر صورت دا د رسنیو ګیله د یوې خواته پریدو. اوسلو کې یو لړ اعتراضونه هم شوې دي. معترضین څه وایي؟ آیا د دې امکان شته چې کوربه هیواد او یا هم د غونډې برخوال د معترض مېرمنو غوښتنې ومني او یا د دې غږ واوري؟
نه زه فکر نه کوم دا کم تاثیر ولري ولې افغانان باید مجموع کې خپل غاکپور ته کې هغه کپار طرف باندې نو په اوسلو کې یا په مجموع کې ناروی یا غرب کې هغه ډیرو افغانانو خپل غاکپور ته کړی خپل اختلاف ښودلې ولې چې دا تاثیر به ولري کنه زه فکر نه کوم دا کوم خاص تاثیر ولري مخکنی غونډه چې تاسو ته مخکې اشاره وکړه کله چې دوی راغلي و هغه د ډیر سخت نیوکو سره مخامخ شو ځکه ناروی په ډیر مصرف باندې د کابل نه طالب چارواکي په مخصوصه طیاره کې راوصل او دلته وخت ورک زمينه ته برابر کړ هغه د ډیر انتقادونه لاندې د ناروجانو اته ولې دې غونډه کې درې کسان راغلي او دا غونډه د افغانستان په ارتباط ده نه نو فکر نه کوم کوم زیات ولری فقط دلته د زما په خپل فکر باندې دوی کوشش کوي چې د نظر زمينه مساعده کې چې یو وکول طالبان او نور خپل نظر نه بل څه طالب تبادله کوي او طالبان د خلکو غوښتنې د افغانانو او د نورو نړیوالو غوښتنې واوري
ناروی په یو شکل د اشکالو په افغانستان کې خپلې ګټې لري ان ار سي د ناروی د کډوالو شورا په ورستیو کې اعلان وکړ چې دوی په قندهار کې یو موافقه تر رسیدلې دي چې خزینه کارکونکو ته د کار کولو اجازه ورکړي چې تاسو په ناروی کې اوسئ ناروی د افغانستان په اړه څه تګلارې لري دوی له طالبان نه څه غواړي لاندې جواب لطفاً
یا دوی غواړي طالبان چې باید د بشر د حقوقو کونو یا د افغانانو بشري حقوقو چې د هغه احترام باید وشي د پونځي دروازې د جنکیو او د ټول افغان مخ باندې خلاصې د پانتون دروازې باید خلاصې شي او دغه تبيزي چلن چې په افغانستان کې خاص ډول د خزو یا خزینه ذات سره کې دا باید نور ختم شي وي څه شي
جناب بزګر صاحب ډېر ډېر زیات مننه چې په دې خبرونه کې مورا سره برخه واخستل خوشاله
اوسم مهرباني
بیا هم خره خلاص راځو نړیوالو مسایلو ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ټینګار کړی چې د ناتو سازمان تر بل هر وخت یو موټه ده جو بایدن چې د سیشن به پوراس د ناتو لومی منشي یانس ستولتنبرګ سره لیدنه درلوده یو ځل بیا له اوکراین څخه پر ملاتړ ټینګار وکړ او زیاته کړ چې د روسیې ولسمشر خطا کوي د پرونی لیدنه په اړه زما همکار سید عزیز الرحمن لسپینی مړی څخه په خبرونه کې را سره ده عزیز الرحمن صاحب په پرونی لیدنه کې په نور کوم موضوعګانو باندې خبري وشوې
په دې لیدنه کې اوکراین په اوکراین کې جګړه او له اوکراین څخه ملاتړ د باس اومده موضوع وا او په دې لیدنه کې دواړه مشران په دې باور وو چې کومې مرستې چې تر نن ورځې پورې له اوکراین سره شوې دي د دې مرستو مثبت اغیز نن د اوکراین د جګړې په ډګر کې لیدل کیږي او په همدې تړاو جمهور رئیس بایدن پرون اوکراین ته د 325 میلیون ډالر په ارزښت د اضافه پوځي مرستو اعلان هم وکړ دا غراس په دې لیدنه کې دواړو خواوو پر دې باندې هم خبرې وکړې چې د ناتو پر وړاندې د روسیې جګړې اغیزې څومره دي او څنګه کېدای شي چې پر وړاندې ناتو نور هم غښتلی شي که څه هم جمهور رئیس بایدن دا خبره وکړه چې ناتو تر بل هر وخت پورې نن یو موټی ده او غښتلی ده خو د ناتو د ټولو غړو هیوادونو څخه وغوښتل چې کومه ژمنه یې چې د ناتو د دفاعي په برخه کې البته په مالی برخه کې دوی کومه ژمنه په 2014 میلادي کال کې کړې ده دا ژمنه باید پوره کړي
موږ د ناتو شرقي برخه پیوړې کړې او روښانه کړې مو ده چې د ناتو د خاورې له هرې برخې څخه به دفاع وکړو یو ور بیا تکراروم د ناتو د منشور د پنځمې ماده په اړه د متحده ایالاتونو ژمنه ټینګه ده په لیتوانیا کې زموږ په راتلونکي غونډه کې دا بهیر نور هم پیوړې کوو او کار به وکړو څو ډاډ رامنځته شي چې د ناتو متحدین په دفاعي برخه کې په کافي اندازه یعنی 2% مصرف وکړي
په دې لیدنه کې د ناتو پر راتلونکي سرمشري زبان دي هم خبرې وشوې او پر دې باندې وغږیدل چې سویډن څنګه کولای شي له ناتو سره یو ځای شي او په دې اړه څومره تر اوسه پورې پرمختګ شوی دی لیدنه ورسته سپینې مانی خبر ورکړ چې د ناتو راتلونکي سرمشري غونډه چې البته راتلونکي کال به جوړیږي هغه به دلته په واشنگټن کې جوړ شي
بله لکه څنګه چې تاسو هم لکه اشاره ورته وکړه سویډن او اوکراین غواړي چې له ناتو سره یو ځای شي آیا په دې برخه کې کوم پرمختګ شوه دی یا نه
د پرونی لیدنی وروسته د کوم پرمختګ اعلان و نه شو، لکن دالتا یان سټولټنبرګ د جمهور رئیس بایدن ترڅنګ د ځنو نور امریکایي چارواکو سره هم لیدنې درلودې. په دې کې یو هم د پرسنا مجلس کې د اقلیت ګوند له مشر مچ مکانل سره د لیدنه و، او ښاغلی مکانل لیدنې وروسته وویل چې د ناټو عمومي منشي هیله مند دی چې سویډن وشي کړی د ناټو په راتلونکي سرمشریزه کې چې د جولای په 11 او 12 په لیتوانیا کې جوړیږي. په دې غونډه کې په رسمي توګه د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي او تر هغه وخته پورې ترکیه هم له دې کار سره موافقه وکړي. خو د اوکراین په اړه کوم پرمختګ نشته، او د ځنو څیړونکو سره چې امریکا غاک خبرې کړي دي د ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل ناممکن نه بولي، لیکن د دوی په وینا ډیر داسې کارونه شته او پاتې دي چې باید ورته پام وشي.
ډیر زیات مننه کوم، په خیر اوسه ایزرامان صاحب. د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سه‌شنبه په ورځ د فلوریدا په یو محکمه کې حاضر شو او په خپل بې ګناهۍ ټینګار وکړ. د ولسمشری ټاکنو لپاره د جمهوریت غوښتونکو دغه مخکخ نوماند په غیر قانوني ډول د محرم اسناد ساتلو او د قانون د مخنیوي په ګډون په ودې شو فدرالي جرمونو تورن شوی دی.
ډونالد ټرمپ چې پر ځان تورونه نه مني، په میامی کې یو مشهور کیوبای رستورانت او لار څو خپل ملاتړي وویني. هغه ورسله دا کار وکړ چې د سه شنبه په ورځ په محاکمه کې پر ځان تورونه رد کړل. د امریکا لومړی ولسمشر چې د فدرال تورونه سره مخ کیږي، نو موري ورسته په نیو جرسي کې د بیډ منچستر په نامه د خپل ګالف کلب څخه وینا وکړه.
نن موږ د خپل هیواد په تاریخ کې د واک څخه د تر ټولو ناوړه ګټه اخستنې شاهدانو. ډیره د خوشنۍ خبره ده چې ولی دل شي یو مفسد برحال جمهور رئیس خپل سیاسي رقیب په درواغ او جالي
د میامی محکمه مخته په سلګونه پلویان او مخالفین راټول شوي وو، چیرې چې ټرمپ د څه باندې سلو محرم اسنادو د ساتلو په جرم په 10 مواردو تورن شو. یو شمېر دغه اسناد د امریکا د اټومي او دفاعي پلانونو او د عدالت د مخنیوي لپاره د توطیې د جوړولو په اړه دي. اف بی آی یا د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې په 13 اگست کې دغه اسناد په فلوریدا کې د غله کور څخه وموندل. د امریکا د لی وزارت د دوه فدرالي تحقیقاتو د پرمخ بیولو لپاره ځانګړی سلاکار جک سمیت ګمارلی وو.
Our nation's commitment
د قانون حاکمیت زموږ د ملت ژوندیان اړۍ ته مثال ګڼل کیږي. مونږ په دې هواد کې د قوانینو او مجموعه لرو او پر ټولو پلي کیږي.
سمیت وویل هغه د وی ګرندې محاکمه هڅه کوي، خو دا ممکن میاشتي ورستوي. ټرمپ یو ځل بیا د 2024 کال د جمهوریت ریاست ټاکنو ته ولاړ دی او جمهوریت غوښتونکو کې مخکخ دی. د ایپسوس او ای بی سی نیوز یو نظر پوښتنه ښیي په داسې حال کې چې امریکایان دا تورونه د تیر مارچ د تورونو په نسبت چې د نیویارک د منهاتن منصفه هیئت د بربندو فلمونو یوې ستوري ته په 2018 کال کې په غیر قانوني ډول د پیسو د ورکولو له امله لګولي وو ډېر جدي ګڼي، خو خلک په یو جرم د ټرمپ په تورنیدو سره ویشل شوي.
I don't think that Trump's position
فکر نکوم چې دغه موارد د جمهوریت غوښتونکو په مقدماتي ټاکنو کې د ټرمپ د مخکټو پر موقف تاثیر وکړي. خو زه فکر کوم کنو موړه کاندید شي، دا به د عمومي ټاکنو د ګټلو په برخه کې داغه پر وړتیا او لخپلواکو سره د هغه د درېدو پر مسلې احتمالا یو تاثیر ولري.
د ایپسوس د همدې نظر پوښتنې له مخې 40% امریکایان په دې باور دي چې دغه تورونه سیاسي انګیزه لري. که ټرمپ مجرم ثابت شي، کیدای شي زندانی شي.
په نورو لنډو خبرونو کې، د هند او پاکستان په ساحلي سیمو کې خلکو ته د طوفانونو خبرداري ورکړل شوې ده. په دواړو هیوادونو کې د کابانو نیول د جون تر 14 ځنډول شوې دي. د اورګاډو تګ راتګ او د پروازونو مخه نیول شوې او یا هم الوتکو د الوتنو مسیر بدل کړل ده. د احتیاط لپاره د هند مونډرلا او کاندلا بندرونو په شمول ټول بندرونه تړل شوې دي. د هند هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې اوس د طوفان سرعت په ساعت کې 100 کیلومتر د ملګرو ملتونو د سرمنشي یو مرستيال جین پیری د اقلیم سولې او امنیت په یو غونډه کې ویلي چې د اقلیمي بدلون نغیزه به د کړکېج د مخنیوي او د سولې د راوستو د بهیر په اړه دغه سازمان د کاري پلان اساسي کرښې جوړ کړي. دغه غونډه په سومالیا کې د یوګریټ له ترسره کېدو وروسته جوړیږي چې له کابله نه کسان وژل شول. د سومالیا یاهي ډلې په موګادیشو کې پر هوټلونو او نورو غټو اهدافو بریدونه کوي. معمولا هر برید په ځانمرګو حمله پیلېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندې وایي د هغو خلکو شمیر 110 میلیونه ته پورته ختلی چې په جبر له خپلو مینو څخه بې ځایه کېدو ته اړیستل شوي دي. یو این ایچ سی آر د چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې لیکلي چې تیر کال دغه شمیر څه باندې 108 میلیونه کسانو ویل کېږي چې دغه شمیر تر ډیره د سوډان د جګړو له کبله زیات شوی دی. د راپور له مخې د سوریې له جګړې نه مخکې په نړۍ کې 40 میلیونه خلک کډوال او یا هم له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي. ډیر فګرزو افغانستان ته د افغانستان په شمال کې ملخانو پر کروندو بریټ کړه ده. کروندګر او د هغوی کورنۍ وایي چې روان حالت ته په بي وسي ګوري او د ملخانو د مخنیوي لپاره څنل لري. د سیمه وچکالی هم ځپلې دي.
د افغانستان په شمال کې بلخ یو له هغو اتو ولایتونو ده چې ملخانو یې کروندي اغیزمنې کړې دي. دا د بلخ د کندلی کلی ده چمله خانو ی د غنمو د للم کروندی په سر اخیستی.
دیدین کې بارما موازم نن پای پیاده میم میرم گوشناګه نامه جام می کوشم میرم چګر مګر نه کوشم زرات ماز بین رابطه به سیر شمرب دیګن صد بلګه خور د پاک د دیدین خودن شاید اسنګ نه تګم ناختره خور د کاوت شه خور دیګم پختهش مونده.
د ملخان د کروندو تر خورل ورسته اوس هغه چوی ترڅو پروتون کې پسرلی کې د نورو کروندو لپاره نوې نسل ولري. دا په داسې حال کې ده چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د هر لسو کورنۍ نه نه کورنۍ له لوګي سره مخ دي.
تان سیم در اوایل اینجا بسیار زیاد بود. یعنی می ساعت این قریه مکمل در این مسیری که از جری که آمدیم ده ساعت مکمل ملخ بود. ما تان سیم تا بال تقریبا بالاتر از 7000 هکتار زمین ما مجادله بکنیم. ولی متاسفانه که ساعتی که سر تپا و اینجا مانده بود دوباره وقتی که در اون ساعت هدف گپا از بین رفت خوش شد اینا دوباره در سایه که یک زمین سخت برای چمزار و جای تخمگذاری بود در اونجا آمدن تخمگذاری میکنن.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ټولنې یا اف ای او په وینا سکل به دا ملخان 102 میلیونه ټنه غنم لمنځه یوسي چې دا د یو کال حاصلاتو څلورمه برخه ده او د 480 میلیونه ډالرو په ارزښت زیان دی. افغانستان د دریم پر لپسې کال لپاره وچکالی سره مخ دی.
مای روزګی د مجاره چخوره کاتبیل کندر رفته ملخره کشتمن بازم از امکان از قدرت ما مردم نشود از قدرت مردم ایره نتانست بازم کو فرار کردن د مساره ها زغیر و کنجوت و گندم هم چیز داره اگر 70-80% مردم زراعتشان از بین رفتن.
انمی زمین ها از ما مردم است که اینا را زراعتشان رو که ملخ خوردن و خوشحالی است از پیش هم هیچ چیزی نشده بود باز هم باقیماندهش ملخ خورده. حال ما مردم با امید زراعت همی دشت بودیم حال زراعت هم از دست ما رفتن.
د افغانستان اقتصاد چې لاله وران دی د لسیزو جګړو له امله ځپل شوی و د طالبانو د حکومت له راتک سره د میلیاردونو ډالرو نړیوالو مرستو له کمښت سره هم مخ شو. احسان الله یوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
پاکستان کې بیا بیل ستونزې روانه ده. د پاکستان په سند ایالت کې کروندګر وایي د تیر کال سیلابونو او اقلیمی بدلونونو د سیمې د امو حاصلات د پام وړ کم کړی دي. تیر کال په پاکستان کې بې ساري سیلابونو د هیواد دریمه برخه ډوبه کړې و چې سګنی حاصلات یې اغیزمن کړي دي.
دا همون فصل اساس باید یو ګډور فصل وي خو په دې موسم کې ونو هغه شان ودونه کړی چې څنګه ترنه کروندګر تم کوله. د سند ایالت چې د تیر کال سیلابونو سخت ځپلې دي د عام د باغ یو مالک محمد متل جیلبانی په حاصلاتو کې د بدلون خبره کوي.
در مسره یې ته یې دغه برسات بړی پي
ورسل هغه چې تیر کال باران و شو دلته او به څو میاشتې پاتې په دې کې حشرات پیدا شول چې د امونو ګلونې لمنځه یوړل. مونږ هڅه وکړه چې د هغه د کنټرول لپاره څوک لو خو ګټي و نه کړه. په نتیجه کې زمونږ حاصلات زیانمن شول.
د تیر کال د سیلابونو برسیره د اقلیمي بدلون په پایله کې هم حاصلاتو ته زیان ورسېدو.
It was not only excessive water that in area that it stood
there was a dir obanave che pagasi mo ke che walalwe tasub wo gore che zane wane wach shwe aw jare shwe we zamun pe fikr da khlim badlun yo waze pa hawa aghi zane da kade khuda se narogai paida kade che da hawa da kartiya sarwa da kawi
tam hasilat ba tiru kulun pa partala tasalwi khuna panzul salani pore kamwi
rain flood ki wajah se pani captured ho gaya tha wahan
د سیلابونو لامل هلته اوبر راټول شوی او پرېخو کې مالګې راټول شوی دي دا د میوو د خرابوالي لامل شوی ګلونه رالوېدلې دي اوس نو مالګې د غذایی موادو سره یو ځای شو او دا د میوو د خرابوالي لامل کیږي زه اټکل کوم چې سکال به د عام حاصل د 50 سلنه پورې راکم شي
وحید احمد چې د پاکستان د سبزیو او میوو د صادرونکو اتحادیې سرپرست دی وایي چې سکال د 1,25,000 metric tons دا امونو د پلورلو تملری
په سال هماري جو 14.5 لاکھ
مونږ د نړۍ د تودوخې عادي اقلیم د بدلون له عمله تر ټولو ډیر ځپل شوی هوادونو کې په 4 یا 5 نمبر کې راځو
پاکستان زیاتره منځني ختیځ اروپا او شمالي امریکا ته امول صادروي خو په دغه ملک کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې چې کوم سیلابونه رامنځته شوي دي هغه د عام فصل په بي ساري ډول زیانمن کړي دي نصرانی یوسف سي امریکا غږ واشنگتن
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو تر 9 نیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو تر 11 پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ
بیا هم خرغلاس د امریکا او مکسیکو پر پوله د مکسیکو په تیوانا خار کې د کډوالو په یو کم کې مسلمانو کډوالو ته حلال خواړه ورکول کیږي او د خود او نارینه او دلمنده لپاره جلا زینو ځنګړي شوی دی د امریکا غاک خبریاله جینیا دولت په دې اړه یو ریپورت لري چې پښتو ژباړې ته تاسو پام راګرځوم
سلام
علیکم سونیا ګارسیا
د لبنانی ال عبد السره له واده کول وروسته اسلام قبول کړ کله چې د امریکا په سانتیاګو ښار کې د دوه ماشومان لویدل نو په تیوانا کې د پولیسو په وګدو کې د مسلمانو کډوالو سره د مرستې لپاره رضاکارانه کار پیل کړ
مونږ په پناځایونو کې له اکثره افریقایي هیوادونو لکه سومالیا، غانا او کینیا څخه مسلمانې ښځې ولیدې نو کله چې دوی مونږ ووینینو مونږ تراشي فکر کوي چې مونږ عرب یو ډېر مسلمان د تایوانا په لور روان دي او د غیر مسلمانو په پناځایونو کې بند پاتې دي د خوراک د لمانځه د ځان پټولو او په تیره خځې د نارینه او سره یو ځای تشناب ته د تک په برخه کې ډېری ستونزې درلودې
له همدې عمله سونیا د لاتین مسلم د خیریه مؤسسې له لارې د بس پنې راټولول پیل کړل او دا شرابخانه د امریکا د پولې په 4 کیلومتره کې په یو پناه ځای بدل کړل په دې ځای کې تر یو سلوشل پورې خلک زائد لای شي په دې ځای کې حلال خواړه ورکول کیږي او د نارینه او ښځو لپاره جلا د 5 وخت لمانځل ځایونه شته نعمت الله حبیبی وایی د طالبانو د واکمنۍ له امله یې افغانستان پریښوده خو هغه په پناه ځای کې امریکا ته د پناه غوښتنې لپاره د ملاقات وخت انتظار باسي
د نورو هوټلونو او سرپناو په پرتله دا پناه ځای خوندي ځای دی ځکه چې دلته اکثره مسلمانان دي او دوی دلته د خوندیتوب احساس کوي د سرپناه د امنیت لپاره ساتونکي هم شته او موږ ټول په ګډه په دې سرپناه کې د ورځنیو کارونو د کوټې او بسترو د پاکولو د لوښو د مینځلو په خلنځي لپاره په خپله کار کوو
نور محمد مومن کولوف له قرغیزستان څخه تیوانا ته راغلی دی په پناه ځای کې د مختلفو کلتورونو او ژبو سره سره هغه وایي چې د دوی ګډ مذهب د ګډې زمینې په موندلو کې مرسته کوي
ماتل د افغانانو په اړه بل ډول تصور درلود دوی په خبرونو کې بن لادن یا نورو ترهګرو ته ورته ښودل کېدل دوی په ډارونکې بڼې یا بلو پخو عجیبه جامو په وسلو سمبال ښودل شوي وو اوس زه دوی ته ګورم او دوی ډېر ښه خلک دي
ګار شوایی دغه پناه ځای 2 کاله وړاندې له پرانستل کېدو راهیسې له زرو ډېرو کسانو سره مرسته کړې ده د لاتین مسلم بنسټ د پولې دواړو غاړو ته د بیوزلو ټولنو سره د خوراکي توکو او د کارموندنې پروژنه کې مرسته کوي. ورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایتر سیګي سوشل بیورسته دری خبری خبرونه پیلېږي چې قربنه لینا روزبه ده. لینا جان سلامونه او نیکی هیله. پروگرام تاسو سپارو تاسو په نننۍ خبرونه کې څه مطالب لري؟
بله، با سلام با شما و با بیننده محترم. نشست سه روزه آزلو که از دیروز در نروژ آغاز شده و فردا خاتمه می‌یابد و حیاتی از طالبان هم در او حضور پیدا کردن، واکنش های بزرگ و گسترده ای را باعث شده که به این موضوع خواهیم پرداخت. گزارش های دیگر از واشنگتن و جهان داریم، با ما باشید تا لحظات دیگر. بخش دری برنامه این ساعت نیز آغاز خواهد شد.